د شپې نه بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو ری قدر منوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته مهرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. نړیوال بانک افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د ښځینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د بانک په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان هغه هیواد بللی چې ورځ تر بلې پکې د ښځو تجارت او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالت خرابیږي. په دې راپور کې چې عنوان یې دی په 2023 کال کې ښځې تجارت او قانون، د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان نجونو او ښځو لګیدلو بندیزونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د ښځو د سفر ازادي او د دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د قبایلي مشرانو د یو پلاوي پاستولو سره د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د ډلې ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. اکسپرس تریبیون رسپانې د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د قبایلو یو پلاوي په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستانی ټي ټي پي له مشر نورولي مسعود سره لیدلي او هڅې پیل کړي دي چې دا خبرې بیا پیل شي. خو رسپانې د پاکستان د حکومت د یو چارواکي له قوله ویلي دي چې دوی وایي اسلام آباد نور له پاکستاني طالبانو سره خبرې نه غواړي. د طالبانو حکومت د دې راپور د خبرېدو تر وخته په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د حکومتي سرچینو او پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په حواله دا خبر ورکړی. د علي وزیر موټر چلوونکي بادشاه پښتین نن مشال راډیو ته ویل دوی په موټر کې روان و چې په سپلګ سیمه کې امنیتي ځواکونو وزیر کوس کړ او پوځي کلا ته یې نن ایست. پر وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نورو مشرانو تازه تور پورې شوی دی چې په خپلو ویناوو کې د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې پارولو هڅه کړې. عدلي وزیر دې ته د ورته تورونو له کبله نږدې دوه کاله زنداني و او د 13 فبروري میاشتې په 14 نیټه آزاد شو. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې نن بیا هم توده جګړه روانه وه، د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار نن تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په زاپوریژیا کې چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ پکې ده یو کلی له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولی دی. اوکراین د پیاتی خط کې په نوم کلی د بیرته نیولو خبر څو ساعته وروسته له هغه ورکړ چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې هیواد به د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې ټولې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د چین له ولسمشر سره وکتل. د لیدنه نن پیکینګ ته د انتونی بلینکن د دوه ورځني کمساري او محوري سفر په پای کې شوې. د چین د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د دې لیدنې هدف دا و چې ډاډ ترلاسه شي چې د لویو قدرتونو ترمنځ روانې لانجې په شخړه نه اوړي. له 2013 کال وروسته دا چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. بلینکن د دې سفر پر مهال د چین د بهرني سیاست له یو جګپوړي چارواکي او همداراز د بهرنیو چارو له وزیر او نورو مسؤلانو سره هم وکتل. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او څو نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بشري حقونو په شورا کې د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې اړه به د بشري حقونو د یوې فعالې نظر هم واخلو.
هغه بندیزونه یا په دوی باندې لګول هغه ته باید عملي جامه باید راغوندي، نه چې تشې خبرې وکړي او بندیزونه ولګي او بیا دغه دوسیې واخلي په یوانواری کې کړي.
د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د پاکستاني طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د خبرو لپاره هڅې بیا پیل شوې دي. په نورو موضوعاتو کې د بیلابیلو ولایتونو بزګران وایي چې د سړو خونو د نشټوالي له کبله د حاصلاتو په پلورلو کې تاوان کوي.
ما دا شش کال تقریبا چې زمین درې جریبه مځکه نه کړلې او شش کال متاسفانه جالې په درې سوه باندې لري د بازار موندنه نشته او سړې خونې نه لرو چې موږ دا په شکې وساتو ذخیره یې کړو.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به چین ته د امریکا د بهرنی چارو د وزیر انټونی بلینکن د سفر جزئیات ووري ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو.
هله می داد چې دا غزما ژغ تر مرکزی حکومت پر ورسوي تر څو پر زموږ د واشیر او د لاران تر مابین د غلار راتور غوي.
په 25 دقیقې اونیز باس کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نننیو بحثونو موضوع ته کتنه کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. میر احمد ساپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای افغان جونې او خځې باید زده کړې او کار ته پریښودل شي. ښاغلی بنټ نن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د بشري حقوقو د سرغړونکو د پیژندنې او له هغو سره د پښتنو ګرویګنو په برخه کې هم غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې غونډې څو ساعته مخکې یو شمیر معترضو ښځو په کابل کې په یو سرپټي ځای کې اعتراضیه غونډه وکړه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې یو شمیر کارکونکو د افغانستان په اړه د دې شورا په جوړې شوې غونډه کې زده کړو او کار ته د افغان جنو ښځو په بیرته ستنېدو ټینګار وکړ. په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو لخوا د پلان شوي تبعیض له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنه وښوده. هغه دې غونډې ته وویل
د طالبانو په ایدئولوژي کې د نجونو او ښځو پر وړاندې ژور سیستماتیک او پلان شوی تبعیض شته او د وضعیت د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د ټکو د بشري حقوقو د جدي نقص په اړه زموږ اندېښنې هم راولاړې کړي دي. دا سرغړونې تر اوسه د یو جنایت په توګه نه دي پیژندل شوی او زیاتې مطالعې او څېړنې ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا یو بل کمشنر ویلکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. هغه دا هم ویل چې طالبانو د افغانانو په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقوقونه له پامه غورځولي دي.
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خرابېدو ته ډېر اندېښمن یم، ځکه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقوقو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولې دي. اوس مهال زموږ د ځانګړي راپور ورکوونکي او یو شمېر نورو متخصصانو لخوا د واقعیتونو ځینې برخې روښانه شوي. په ځانګړي ډول هلته زموږ د شتون او له زندانونو زموږ د کارکوونکو لیدنو دا زمینه برابره کړې ده.
د افغانستان په اړه د بشري حقوقو شورا غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمېر نورو غړو بیا وویل په دې هیواد کې د بشري حقوقو اړوند بنسټونو څخه باید ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو شورا په غونډه کې په دوی د بشري حقوقو د نقص په اړه شوې نیوکو ته ځواب نه دی ویلي، خو وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. حقوالدي غونډې وړاندې په کابل کې یو شمېر معترضو ښځو په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته را لګولو ویډیوګانو او خپلو شعارونو کې له ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتې چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له طالبانو سره د خپل تعامل قرباني نه کړي. دوی له طالبانو سره د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې په اوسني چلند هم نیوکه کوي. یو معترضه مېرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او د دوشنبې په ورځ په یو سرپټي ځای کې د ښځو په اعتراضي غونډه کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې یوې دولتي ادارې کې کار کاوه او له ډېر زرو افغانیو زیات معاش اخیسته. دا مېرمن چې میړه یې مړ شوی د کورنۍ سرپرسته او د دوو ماشومانو مور ده او اوس بې دندې شوې ده. دا معترضه مېرمن طالبان د خپل اوسني وضعیت او د دې په څیر له ورته برخلیک سره د مخ مېرمنو د حالت عاملین بولي.
زه دوه کوچنیان لرم، خپله د کورنۍ سرپرستی هم د دولت له سقوط وروسته په کور کې نیول شوم او له بعده مرغه بله هیڅ دنده مې هم پیدا نه کړه. د عاید هیڅ سرچینه نه لرم، کرایي کور کې اوسېږم. دا چې څه ډول ستونزې مې ولیدې او اوس ورسره مخ یم خپله شاهد یم. د ټولو ستونزو په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د راپورته شوې ستونزو لامل طالبان دي.
او مو خپل د دیني واکو او اعتراض پړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو یاندې ذبیح الله مجاهد او مرسیال ویاندې بلال کریمی د دې راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړي. طالبانو واک تل رسیدو وروسته په ځانګړي ډول بنجون او خوځو پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګولي چې د معترض خوځو له قوله دوی ورزنه ژوند دی ګډوډ کړی دی.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د افغان جنو او ښځو د بشري حقوقو پر حالات اندېښنه ښودلې او د بشري حقوقو د سرغړونو د عملانو د پیژندنې او له هغو د پښتنو ګرویګنو غوښتنه کړې ده. په دې اړه مخکې د ښځو د حقوقو له فعالې ګلالۍ مموزۍ سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې که په افغانستان کې د طالبانو اقدامات د نړیوالو قوانینو په اساس بشری جرایم وبلل شي، نو د افغان ښځو او نجونو د حقونو په وضعیت کې به آیا بدلون راولي؟
زه په دې فکر کې یم چې داسې کانفرنسونه یا داسې غونډې ډېرې سوې دي، خو نتیجه تاسو ته معلومه ده چې نتیجه اصلا نه ده ورکړې. زما په اند باندې که په طالبانو داسې فشارونه زیات سي چې د میرمنو حقونه ورته ورکړې سي، په افغانستان کې دوه کاله کېږي چې مکتبونه بند دي، نجونو کار ته نشي تللی، نجونې مکتب ته نشي تللی، میرمنې کار ته نشي تللی، نو په داسې ستونزو سره زموږ خویندې لاس او ګریوان دي. زه فکر کوم چې داسې غونډې چې بغیر چې طالبان پکې نه وي او دوی داسې پریکړې کوي دا به کوم نتیجه ورنه کړي. زما په اند باندې دا به ډېره مهمه خبره چې طالبانو سره مخامخ خبرې وسي، دوی سره کینی او دوی وایي نتیجې ته سره ورسیږي. اسې چې دوی د دوهې په تړون باندې طالبان هغه چې تړون یې کړی په هغه باندې عمل نه کوي، نو طالبان او دوی دا کړنه خو زموږ ته هیڅ منظور نه دي چې دا د افغانانو میرمنې نجونو باندې دا دوه کاله دا ماتم روان ده. خو خبرې باید طالبان سره مستقیم وسي تر څو چې
مننه د بشری حقوقو د څار د سازمان د خزو د برخې مسؤلې هې دربار چې پرافغان خزو او نجونو د روان وضعیت په اړه اکثرا وخت نا وخت لیکنی کوي او پر نړیوالو انتقادونه کوي. د بشری حقوقو د شورا د نننۍ غونډې په اړه ویلي دي چې د افغانستان د بشری حقوقو مدافعان له عمل پرته د اندېښنو له بیانولو نور نو ستړي شوي دي. ستاسو په نظر نوې احتمالي تګلاره به څه ډول تګلاره وي د نړیوالو؟
دا سه فریکه که چې کووسی چې دوی باندې چې دوی دا جرمی هغه پراسی ز فکر کوم چې بده په طالبان باندې تاثیر لري، بل چې هر څونه چې دوی نورم د طالبان هغه ورته راتنګ کې هغه ورته ز فکر کوم چې طالبان باندې به اوسنه تاثیر وکړي. وای شي اولنی ملک دا هغه افغانستان د شمیرمنې پکې کار نشي کولای، جوړې مکتب نشي. دا یو ملک چې په دنیا کې یو ملک چې موږ افغانستان دا، نو زه فکر کوم چې دا سي پریکړې به څنګه سي تاثیر وکړي. خو دا سي تاثیر چې طالبان سره یو ځای کینی، طالبان باندې فشار راوړي، او بغیر طالبانو نه فکر نه کوم چې دا به دا سي یو څه تاثیر وکړي، چې طالبان دا خبرو ته غوږ نه کړي. خو نړیوال په مخ باندې نه، د دنیا په مخ باندې دوی هغه نورم هغه څه چې کړنی دوی کړی دي، هغه مثبت کړنی چې کړی دي، اغه بم له سوال رانی لانی راشي. او زه فکر کوم چې یو څنګه سبا د تاثیر وکي، خو دومره تاثیر به ونه کوي، ولې چې دا څنګه دی ډیر څه تاثیر نه دا کړای.
مننه. او ورسته پښتنه میرمن مموزی، چې ساس په نظر هغه څه چې لازم ده د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا او د بشری حقوقو نورو مدافع ټولنو او خپل د افغانستان لپاره کوم نړیوال مؤسسات چې مسؤل دي، دوی په کافی اندازه د افغان خزو او میرمنو روان مشکلات منعکس کړي دي، یعنی نړیوالو ته ورخودلې دي؟
زه فکر کوم چې دونه غنډه لري، ولی چې موږ هر ورځ وینو چې په افغانستان کې ټول دنیا یې ویني، خلک یې ویني، نو دا ستونزې موږ په افغانستان کې لرو. نو خو دوی ته باید داسې یو کار وشي چې دا باید په جدي توګه باندې ورته کار وشي. دا باید هلته په یو غونډه کې، رسمي غونډه کې باید په دا خبرې پې وشي. او په طالبان مې لکه تاسو چې مخکې ویلې، دا باید هغه بندیزونه یا په دوی باندې لګوي، هغه ته باید د عملی جامه باید راغوندې، نه چې تشې خبرې وکړي او بندیزونه ولګي او بیا دغه دوسیې واخلي په یو انباری کې کړي. طالبان په افغانستان کې نن حاکم دي، او دوی صرف له طالبانو سره کولای شي چې دغه تغیرات راولي، او هغه تړونی چې په دوحه کې کړی ده هغه باندې باید عمل وکړي طالبان.
د بشری حقوقو او د ښځو د حقوقو فعاله ګلالۍ مموزی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د قبایلی مشرانو د یو پلاوی د استولو لارې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د ډلې ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. د خبر اکسپرس تریبیون ورسپاره د سرچینو په حواله ورکړی. او وای چې د قبایلو یو پلاوی په دې ورسته یو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی له مشر نور ولی مسجد سره لیدلی او هڅې پیل کړې دي چې دا خبرې بیا پیل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان ایکسپریس ټریبن ریسپانډ دي نو سرچینو په والا د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو د امکان لپاره د طالبان د حکومت د هڅو خبر ورکړی دی. د ریسپانډ د یکشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی او ویلي دي سرچینه ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبان د حکومت د قبایلي مشرانو یو پلاوی به په همدې موخه د تحریک طالبان پاکستان له مشر نور علي محسود سره کتلی او خبرې ورسره کړې دي. وړاندې راغلي چې د طالبان حکومت او پاکستانی چارواکو په رسمي ډول دا موضوع نه ده تایید کړی. خو د پاکستان ایکسپریس ټریبن ریسپانډ یو ول پوری پاکستانی چارواکي په حواله چې نه غوښتل نومې واخیستل شي لیکلي چې د دوی د حکومت په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او دوی نور له پاکستانی طالبانو سره د خبرو په لټه کې نه دي. په دغه راپور کې د یو بل پاکستانی چارواکي له قوله ویل شوی چې دوی د دغه ناستې له ترسره کېدو څخه په بشپړه توګه بې خبره دي. په دغه راپور کې راغلي دي چې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د حکومت یو اساسي شرط د دغه دله بشپړ تسلیمې دلتي. د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پیل شوې خبرې د تیر کال په نومبر میاشت کې وځندول شوې. په دې اړه مودي طالبان د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد نظر وپوښته. هغه په لیکلي پیغام کې ویل چې په دې اړه به معلومات ورکړي خو ځواب ورنکړ. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه احمد سیدی وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي د پاکستان حکومت سره د خبرو مخالف او ځینې طرفدار دي.
مذاکرات بین طالبان پاکستانی
د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې اترې پیل شوې. خو د پاکستانی طالبانو په منځ کې دوه ډلې دي، یو ډلې د سولې او خبرو اترو پلوي کوي او بل ډلې مخالفه ده.
د سیاسي چارو یو بل په علیم داد علیم بیا وایي چې د طالبان حکومت نشي کولای پر پاکستانی طالبانو فشار راوړي او د دغو خبرو اترو هڅې مثبتې پایلې نشي لرلی.
طالب ها هیچ نقشی در این قسمت بازی کرده نمیتونن.
طالبان په دې برخه کې هیڅ رول نشي لوبولای، ځکه هم د پاکستان له حکومت سره ژمنه لري او هم له ټي ټي پی سره عقیدوي یووالی لري. په ډېر نرم ډول په دې حادثه کې دي چې ګټور تمام شي او لږ تر لږه خپل مسؤلیت دواړو خواو ته ادا کړي، خو فکر کوم چې په اخر کې نتیجې ته نه رسیږي.
تصور میکنم که در نهایت به نتیجه نه میرسن.
پاکستان دا کوي چې تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبان حکومت د دوی پر ضد له زور نه کار اخلي. خو د طالبان حکومت تل د خبر رد کړي او د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي و چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي و چې پاکستانی طالبان به د ډیورند کرښې لغې غاړې سیمو ته واستول شي او د افغانستان نورو سیمو ته به انتقال شي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي ورته ویل چې د پاکستان د حکومت د اندېښنو د کمولو او د پاکستان د اداو د مخنیوي په خاطر به ډیورند کرښې ته څیرمه یو شمېر پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدول شي. خو ښاغلی مجاهد داونه ویل چې دا کډوال به کومو ولایتونو ته لېږدول کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د فیسبوک خاوند میتا شرکت په طالبانو پورې اړوند واتس اپ حسابونه بندوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د میتا د ویان لخلي لیکلي چې د دې شرکت اړوند واتس اپ اپلیکیشن سکن کوي او په لړ کې طالبانو پورې اړوند واتس اپ حسابونه په نښه کوي او بندوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې میتا شرکت طالبانو پورې اړوند د واتس اپ حسابونه تړي. میتا شرکت ویلي چې د واتس اپ اپلیکیشن د طالبانو ترمنځ د اړیکو په اصلي وسیله بدل شوی او طالبان په خپلو کې د اړیکو لپاره د دې اپلیکیشن استفاده کوي او ان هغه طالبان چې لیک لوست هم نشي کولای د وی تڼۍ په کې کاغلو سره کولای شي له خپلو ملګرو سره په اړیکه کې شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې راغلی چې په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د واتس اپ کارونه ډیره شوې او طالبان د شخصي اړیکو ترڅنګ ان د رسمي چارو لپاره هم له واتس اپ استفاده کوي. د میتا شرکت ویان نیویارک ټایمز ته ویلي اوس مهال دوی په واتس اپ کې د حسابونو عکسونه او واتس اپ ګروپونه سکین کوي ترڅو پکې طالبان په نخښه او حسابونه یې وروتړي. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې لیکلي چې په دې وروستیو کې یو شمېر طالب پوځیانو هم د خپل واتس اپ حسابونو د تړل کېدو په اړه شکایت کړی. ورسپانې لیکلي چې ځینو دغو کسانو د نویو سیم کارتونو په اخیستلو سره ځان ته په واتس اپ کې نوي حسابونه جوړ کړي. په دې راپور کې ویل شوی چې دوه میاشتې مخکې د طالبانو یو ډله پوځیانو د کابل په شاوخوا کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د برید لپاره چمتووالی نیوه خو د دې عملیاتو د همغږي کولو په محل د حبیب الله رحمان په نوم د طالبانو یو قومندان ونتوانید چې د عملیاتو د سیمې په اړه پر واتس اپ کرا معلومات شریک کړي. د طالبانو دې قومندان وروسته دی بل طالب پوزي د واتس اپ وسیله ل خپل مسؤل سره اړیکه ونیوله. خداغه ټینګار دا و چې د داعش د پټنځای جزئیات باید پر خپل شخصي واتس اپ سره شریک کړي. خو د راپور پټکو د امریکا د بندیزونو له امله د حبیب الله د واتس اپ حساب تړل شوی و. حبیب الله نیویارک ټایمز ته ویلي چې واک ته ل بیا رسیدو وروسته ډیری اړیکې د واتس اپ له لارې نیسي. په همدې حال کې یو شمېر طالب پوځیانو له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې د واتس اپ له کارولو پرته بل ستونزو سره مخ شي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل. هغه وویل چې دا مسأله لومړی څیړي او وروسته به بیا خپل نظر شریک کړي. د ټکنالوژۍ د چارو او ټولنیزو شبکو د برخې او متخصص علی رضا حسینی په دې اړه آزادۍ رادیو ته ویل
د دې حسابونو تړل کولی شي په ورځنی چارو اغیز وکړي، خو طبیعي ده چې نور اپلیکیشنونه او شبکې هم شته. که داسې وشي چې ټولې شبکې او اپلیکیشنونه د طالبانو په مخ وتړل شي، نو دا جدي او ژور اغیز درلودلی شي، ځکه ډیری طالبان د میتا شرکت له خدمتونو استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې وقته د طالبانو له بیا ستنېدو وروسته میتا شرکت پر فیسبوک هم د ځینو طالب چارواکو او حکومتي ادارو د فیسبوک حسابونه وتړل او اوس مهال طالبان تر ډیره ټویټر کاروي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
قدر منوریدونکو، وړاندې پخپرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. لکه خبرونو کې مو چې واورېدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره کتلې دي. دوی په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر خوالي او یو لړ نور مسایلو خبرې کړې. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه تفصیل واورې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پیکینګ ته د خپل کمساري دوه ورځنی سفر په پای کې نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. د چین ولسمشر دغه خبرې ډېرې ښې بللې او ویلې دي. دواړه لوري د یو شمېر مشخصو مسایلو پر سر له پرمختګ وروسته هوکړې ته سره ورسېدل. ښاغلي شي هیله ښودلې چې دغه لید کاتبه د چین او امریکا د اړیکو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، او په خبره یې د دولتونو ترمنځ تعامل باید تل د رښتینولۍ او متقابل درناوي پر بنسټ وي. دا له تیرو 15 کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي. د چین له ولسمشر سره د بلینکن لیدکاته د هغه د سفر په وروستیو کې تایید او رسنیز شول، او لویدیځو اجانسونو لیکلي دا ګام څرګندوي چې چین غواړي له امریکا سره خړې پړې اړیکې بیرته ورغوي. بلینکن پیکینګ ته د سفر پر مهال د چین د بهرني سیاست له لوړ پوړي چارواکي وانګ یی او د چین د بهرنیو چارو له وزیر چین ګانګ سره هم کتلې دي. له چین ګانګ سره د بلینکن لیدو کتو ونیم ساعته دوام کړی، او دا د ملاقات له پلان شوي وخت زیات وو. بلینکن تر دې سفر وروسته خبریالانو ته ویلي د بشري حقونو د اندېښنو په ګډون یې په یو شمېر مهمو مسلو له چینایي لوري سره خبرې کړي، او په خبره یې امریکا غواړي هر موضوع د ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي. په راپورونو کې راغلي چې چینایي ډیپلوماتانو له امریکایي لوري غوښتي چې د چین د ګواښ د نظریې له تبلیغاتو ډډه وکړي. چین ته د بلینکن سفر تیرې فبروري میاشت ته پلان شوی وو، خو هغه مهال دا سفر وروسته تر دې وځنډېده چې امریکا وویل پر خپل فضای د چین یو جاسوسي بالون رانسکور کړی دی. د چین او امریکا اړیکې له سیاسي پلوه مهمې بلل کېږي، خو د ځینو مسلو پر سر دغه اړیکې په دې وروستیو کلونو کې خړې پړې شوې. په اوکران کې د روسیې له جګړې د چین ملاتړ او د تایوان په وړاندې د چین ګواښونه هغه مسلې دي چې د واشنگټن او پیکینګ اړیکې کړکیچنې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل چینایي سیال ته د واشنگټن د سفر بلنه ورکړې، او خپل د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي راتلونکو څو میاشتو پورې به د چین له ولسمشر سره وګوري او په اختلافي مسلو به خبرې سره وکړي.
azadiradio.com
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې وروستی راپور. د بیلابیلو ولایتونو ځینې بڼوال او بزګر وایي چې د سړو خونو د نشټوالي له کبله حاصلات خرابیږي او ډیر کله تاوان کوي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د کرنیزو محصولاتو او میوو د ساتنې لپاره سړې خونې ورته جوړې کړي. د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت وای ل خصوصي سکتور سره په ګډه د سړخونو د جوړولو لپاره هڅې کوي.
د غزنی ولایت دا بڼوال محمد قاسم وایي چې په خپل باغ کې مختلف میوې لري، خو اندېښمن دی چې دا میوې له پخېدو وروسته ورستې نه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې یو سړی خونې نشته چې د خپل بڼ میوې پکې وساتي او په مناسب وخت کې یو پلوري.
په هر ولایت کې باید ډیری سړی خونې وي چې موږ بڼوال او بزګر لږ تر لږه شل ورځې یا یوه میاشتو کولی شو مڼی او خپل نور محصولات پکې وساتو. اوس ناکو ډیر ښه باغونه شته او دا باید وساتل شي، خو هیڅ امکانات یې نشته.
د کندهار ولایت یو بزګر عزیز الله ازادي راډیو ته وویل سکالی په خپلو ځمکو کې اوګه کرلې ده، خو وایي د سړو خونو د نشتوالي له امله مجبور دی خپل محصولات په کمه بیه وپلوري.
په بدخشان کې د محمود په نوم یو بڼوال هم د قاسم او عزیز الله په څیر ورته شکایت لري.
زموږ ستونزه دا ده چې واخه او معیاري سړخونه نه لرو. له اوسني حکومت څخه غواړو چې د موسساتو په مرسته سړخونې جوړې کړي چې زما په ګډون ټول بڼوال وکولی شي خپلې میوې پکې وساتي او په ټاکلي وخت یې وپلوري.
د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت بیا وایي له خصوصي سکتور سره یې په ګډه هڅې پیل کړې چې په بیلابیلو ولایتونو کې سړې خونې جوړې کړي. د دې وزارت ویان ملا مستعین عمر ازادي راډیو ته وویل
د چې سړې خونې د کرنیزو محصولاتو په بازار موندنه کې اهم رول لري او د کرنې وزارت په دې برخه کې د خصوصي سکتور او هم د همکارو موسسو سره مجلسونه دایر کړي دي او دوی ته د زمینی برابرولو تعهد ورکړی دی او په دې برخه کې خصوصي سکتور په بعضو ځایونو کې لا آماده دی.
نوموړي زیاته کړه دوی په پام کې لري چې په کابل، لغمان، میدان وردګو او کندهار کې هغه شپږ سړې خونې چې غیر فعاله دي بیرته فعال کړي. د یادونې د چتر د مخ کې هم افغان بزګرو او بڼوالو شکایتونه کړي وو چې د سړو خونو د نشټوالي لامل محصولات په ډیره کمه بیه خرڅېږي او ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته وړل کیږي چې ځینې وخت بیرته په ډیره لوړه بیه افغانستان ته صادرېږي.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه مستاج سره تماس نیولی. د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه بیا د هلمند تر واشیر ولسوالۍ پورې 115 کیلومتره لار ده چې ټوله کنده او کپر ده او مسافر موټروانان او د واشیر او دلارام ولس پر دغه لاره د سفر پر مهال سخت ستونزو سره مخامخ کیږي. هیله مې ده چې دغه زما ږغ د هلمند ولایت تر معالي حکومت او همدغه راز تر مرکزی حکومت پورې ورسوي تر څو پورې زموږ د واشیر او دلارام تر مابینځ دغه لاره راته ورغوي. تقریبا د واشیر ولسوالۍ څخه بیا تر دلارام پورې 130 کیلومتره لاره ده چې دا ټوله خامه او کندو کپر ده او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
یو پوښتنه مې درلوده، ما دوی وایي دا طالبان وایي چې ملا معافه کړې ده، نو عام معافه خو نه ده دلته، که عام معافه شي دلته په دې معروف کې چې زموږ د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ کې چې زه خپله د دې ځای یم، چې دا دلته حالات چې کې چې هر سړي کم سړي توپک په غاړه دي، هغه اوس دونه په دې نظام د خلکو سره دونه بده رویه شروع ده، ورو ورو سیوامي چا د چا سره نه ده کړی. بیا نو په دوی څنګه کوي؟ په دوی باید د ولس غواړي چې دا شل کاله بدامنی دوی جوړه کړې وله، د دوی د لاس دوی د بهرنیو په لاس دا کارونه ایستل او دا جنجالونه دا پیتنې دا ماینونه ګمان، نو پر هغه سربیره نن د خلکو سره دلته دونه د میرې او د مور پر کېږي څه درته وایم.
همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. دغه نوي نیالګي چې کم کېنول شوي دي دا اوبو ته ډېر سخت ضرورت لري او بارانونه هم نسته، خصوصا په دې ختیځو ولایتو کې دغه سګنی نیالګي ډېر سخت ضرورت لري اوبو ته، او دغه سیدیار چا په مخه راځي او وسه رسیږي، باید لګ ځان په تکلیف کې او دوه ته وبو اچي او دا تازه وساتي ځکه چې دا ډیر په مشکل حال کې دي او حکومت ساهو کې چیرته حکومت کړلی حکومت نه هم غوښتنه کوم چې دغه ته په وخت باندې رسیدګي وکي وبو اچولو غم پیدا کی ځان سره او خپل او پردی دی نه ګوري خو سم مسخد وسه رسیږي باید دانیالګي حق لري په منګ باندې صدا په وبو باندې ماړه وساتو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د شپې نه بجه او دیرش دقیقې شوې قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو د خبرونې په دوه منیمای کې 25 دقیقې 19 بحث خبريږي په دې بحث کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي هغه واینا په اړه بحثونه لرو چې د بشري حقوقو په شورا کې د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته نړیوال بانک افغانستان د هغو یولس هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د ښځینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري د بانک په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو افغانستان هغه هیواد بللی چې ورځ تر بلې پکې د ښځو تجارت او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالت خرابیږي په دې راپور کې چې عنوان دی په 2023 کال کې ښځې تجارت او قانون د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان نجونو او ښځو لګیدلو بندیزونو ته هم اشاره شوی او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د ښځو د سفر ازادي او د دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د قبایلي مشرانو د یو پلاوی په استولو سره د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د ډلې ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي اکسپرس تریبیون رسپانې د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د قبایلو یو پلاوی په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی له مشر نور ولی مسعود سره لیدلی او هڅې پیل کړي دي چې دا خبرې بیا پیل شي خو رسپانې د پاکستان د حکومت د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي اسلام آباد نور له پاکستاني طالبانو سره خبرې نه غواړي د طالبانو حکومت د دې راپور د خبرېدو تر وخته په دې اړه څه نه دی ویلي د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر د امنیتي ځواکونو لخوا یو ځل بیا نیول شوی دی د ازادي رادیو مشال څنګه د حکومتي سرچینو او د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په حواله د خبر ورکړی د علي وزیر موټر چلوونکي بادشاه پښتینن مشال رادیو ته ویل دوی په موټر کې روان و چې په سپلګ سیمه کې امنیتي ځواکونو وزیر کوز کړ او پوځي کلاته نه نهست پر وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نورو مشرانو تازه پور تور پورې شوی چې په خپل ویناو کې د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې پارولو هڅه کړې علي وزیر د تر د ورته تورونو له کبله نږدې دوه کاله په حبس کې تیر کړل او د 13 فبروري میاشتې په 14 نیټه آزاد شو په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې نن بیا هم توده جګړه روانه وه د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار نن تایید کړ چې اوکراینی ځواکونو په زاپوریژیا کې چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ پکې ده یو کلی له روسي ځواکونو بیرته نیولی دی اوکراین د پیاتی خاتکی په نوم کلی د بیرته نیولو خبر څو ساعته وروسته له هغه ورکړ چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې هیواد به د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې ټولې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل د لیدنه پیکینګ ته د انټونی بلنکن د دوه ورځنی کمساري او محوري سفر په پای کې شوی د چین د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د دې لیدنې هدف دا و چې ډاټ ترلاسه شي چې د لویو قدرتونو ترمنځ روانې لانجې په شخړه نه اوړي له 2013 کال پر وروسته موده کې د چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی بلنکن د دې سفر پر مهال د چین د بهرني سیاست له یو جګپوړي چارواکي او همداراز د بهرنیو چارو له وزیر او نورو مسؤلانو سره هم وکتل
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا درې پنځوسمې غونډې ته په خبرو کې له هیوادونو وغوښتل چې جنسیتي توپیر یا جنسیتي توپیر پالنه دي یو نړیوال جرم وګڼي چې دا باید د په وینا له دې سره مرسته وکړي چې طالبان د افغان ښځو په وړاندې د هغوی د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند حساب ورکوونکي اوسي. ریچارډ بینت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل دا اړینه ده چې موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو سترګې پټې نه کړو. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د خپل وروستي راپور په وړاندې کولو سره دې شورا ته وویل چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدی شي. هغه وویل سربیره پر دې د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري چې دا اندېښنې زیاتوي چې کېدی شي دوی د جنسیتي توپیر پالنې مسؤول وي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول د بشري حقونو جدي سرغړونې چې که څه هم تر اوسه ښکاره نړیوال جرم نه دي نورې مطالعې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر همداراز یو لړ څرګندونې وکړلې. ولکر تورک وویل چې په افغانستان کې په اوس وخت کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونه له پامه غورځولي دي. دا هغه موضوع ده چې نن به په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره وڅېړو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست عنایت الله همام زموږ میلمانه دي. دواړه د ټلیفون له لارې را سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاری صاحب لومړی به تاسو ته درشو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا درې پنځوسمې کلنۍ غونډې ته خپل راپور نن وړاندې کړ. هغه په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات له جنسیتي توپیر پالنې سره ورته وبلله او ویل چې دا هغه څه دي چې نړیوال باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او دا یو جرم وګڼي تر څو وکولای شي چې طالبان د خپلو کړنو مسؤول وبلل شي او هغوی سره حساب وشي. آیا تاسو هم د دې غونډې همداسې نتیجې ته سترګې په لاروئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی نوری تاسی، خاغلی همام، همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. لبد مرغه د افغانستان پر مظلوم ولس هم د نړیوالو لاسه هم په کور دننه زموږ له خپل لاسه ډیر مسائل دي چې تحمیلیږي او د تیر 15000 کلن تاریخ له بحیره کرا د لاند تاریخ تر اوسه پر تیرو نګدی 500 کال یا نیمه پیړۍ کې ډیر ناتارونه د افغانستان نه یوازې په خویندو میندو او خزینه کې سر بلکې د افغانستان په ځوانانو او نارینه و هم تیر شو چې دا ټول اضرار او خطرات ټولو اقشارو ته مساوي صدمه رسوي. که د خویندو او میندو پر ارزښتونو د هغوی د کار او تعلیم په مسایلو تمرکز کیږي، هاخوا میلیونونه ځوانان وزګار دي له هیواد د فرار لارې لټوي او ډیری د ایران او ترکیې په سرحدونو د یونان په سمندرونو غرو رغو کې حتی ځوان له لاسه ورکوي. موږ فکر کوو چې دلته پراخ فرصتونه هم پراته دي له ناندرو سره جوړیږي. د ملګرو ملتونو د دغسې لویې غونډې نه د افغانستان د خلکو توقع دا نه ده چې دوی دې صرف د پروپاګند لارې خپلې کړي او هغه څه چې یا د دوی د فکر سره یا د دوی د منډیټ سره هم حتی اړخ نه لګي. ملګري ملتونه خو یوازې د ښاغلي بینټ او یا د ښاغلي ګوتیرش او نورو اساسي او مرکزونه نه دي، بلکې دا د نړۍ د ملګرو ملتونو اساسي او اصلي مرکز دی چې د خلکو د ژوند، د خلکو د عزت، د خلکو د شرف او نوامیسو د دفاع، د خلکو د پرمختګونو او د فلاح او پایدار امن لارې چارې باید پکې ولټول شي. موږ فکر کوو چې دلته د اقتصادي بهیر په لړ کې میرمنو ته پراخ امکانات او فرصتونه شته. موږ وینو چې په سوداګری برخه کې، په صنعتي برخه کې، په تولیدي برخه کې له ملګرو ملتونو
او انصاري صاحب کراشو د اساسي حقونو ته مثلا په همدغه راپور کې چې مخکې د افغانستان لپاره د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت چمتو کړی وو او نن یې هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ. په دې کې د ښځو په وړاندې د سیستماتیکو محدودیتونو یا د فشارونو یادونه شوې ده. ویل کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، له هغه مهال رئیس یې نږدې په دغه 22 میاشتو کې شاوخوا 50 فرمانونه، پریکړې او طرزالعملونه صادر کړي. آیا دا ډیر زیات نه دي؟
دا دا سمه ده چې په دې اړه خو موږ کافي بحثونه لرو او درلودلې دي. موږ او تاسو د ازادي راډیو د څپو له لارې د ښځو د خویندو میندو د تعلیم په اړه، د هغوی د کار په اړه، مګر مسله دا ده چې دا خو په ناندرو نه کېږي. موږ ولس په توګه له نړیوالې ټولنې دا ګیله لرو، خصوصا له ملګرو ملتونو، چې موږ خو نه وو په قطر او په دوحه کې، خو دا تاسو وایي دا ستاسو مرکزونه وو، دلته ستاسو د ځانګړي استازي د دفتر یوناما استازي وو، ستاسو د ډبلیو ایف پی استازي وو، د نړیوال خوراکي ادارې، د نړیوال روغتیايي سازمان، د کوچنیانو د نړیوالې ادارې یا یونیسف استازي وو، چې موږ به خبرې دوی به د قطر سره، د طالبانو د مشرانو سره ګڼ شمېر مسالې درلودل. نو نتایج خو تاسو باید د افغانستان خلکو ته په خشا کړ تنظیم کړی وای. هلته تاسو وایي تاسو په حضور کې دغه دوهې هوکړه وسوه، نو ولې دغه شرایطو ته زمينه
مته
چې تاسو ډالر او د سمولس یوازې په منځ کې پریخو؟ موږ فکر کوو چې دواړه هم حکومت دام او هم نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په وړاندې په پراخو آبادو کې پراخ مسؤلیتونه لري، د خپلو صلاحیتونو او شته امکاناتو باید د افغانستان د خلکو د فلاح، بقا او پرمختګونو لارې پرانیزي او پرېږدي چې دا ملت د نورو ملتونو سره سیال شي او په سوله او امن کې ژوند وکړي.
انصاري صاحب، تاسو د دوحې د تړون یادونه وکړله. د دوحې د تړون د مخه له ډېرو لورو د طالبانو لوړپوړو چارواکو هم ویل او مختلفو لورو چې دوی نور هغه پخوانی طالبان نه دي، د لومړنۍ واکمنۍ دوی بدل شوي دي او په افغانستان کې ټولو د حقونو د ټولو وګړو د حقونو درناوی کوي. خو په هر صورت اوس خبره بل ډول راوتلې ده. مننه انصاري صاحب. د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست عنایت الله همام، مخکې مو حتما راپور به مو اوریدلی وي. لنډه مقدمه کې ما یادونه وکړله چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د کلنۍ غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. هغه وویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونه له پامه غورځولي دي. د ترک په خبره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ، ځکه دی چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقونو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولي دي. کراشو دی خبره ته چې دغه راپور چمتو شوی دی، یا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مسؤلین یا د بشري حقونو مدافعان د افغانستان کې اوسنۍ د ښځو او نجونو وضعیت له حقوقي پلوه څېړي. معمولا د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې، د ملګرو ملتونو له منشور او دغه راز ځینو نورو کنوانسیونونو سره چې هغه د جنسیتي توپیر پالنې پر بنسټ توپیري چلندونه غندي یا هغه څاري، هغو سره یې پرتله کوي. تاسو دغه تناقص په څه کې وینئ؟ آیا ترمنځ کومه لاره شته ده؟
لومبای تاسو ته او انصاري صاحب ته او تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فدی الہ کے پکارت چھ داتاسو دا مسئلہ د سوز او یوز کا نظر واچو. اول دا د چھ کنا تاسو چھ د بنت د مستر بنت پ ٹویٹر پانی کے لار چھ یا پ فیس بک پانی کے لار چھ د یو کارتونی وجہ یو دا لکمخ کے اندی فلمونو پوسٹر درلودے پدغه صفحہ کے یو زنانه عکس دی او یو د سیم خاردار چې وای هغه او لیکل دی په انګلیسي کې چې د طالبان وار ان وومن دونه دلته شرایط په دغه شان چې دوی هغه انزوري شرایط دغه شان نه ده دا کغولی چې واقعا یو نړیواله اداره اول چې یو راپور لیکي کوشش کوي چې د ډیر لوالو اخلاقي او ستانداردونو او پرنسيپونو نه کار وکړي
همام صاحب کدا زما پښتنه دغه پښتنه تراشو دغه ټول سره د پښتنه شته ده د طالبانو حکومت په شرعي اصول ټینګار کوي وایي چې د شرعي اصول لمخې د خزو ټول حقونه ورکول کیږي دا چې تر اوسه پورې څوک ورکول شوی اڅنه مهرباني
bale اول دا د چې دوی تناقض او تبعیض وایي ګوره په پوره د دوی اساس اعلامی دي اداري دي هغه خاص شایان راغوندي او هغه باندې اتکا کوي اول دا د چې په د ارزښتونو په تعینولو کې په د اعلامی چې تعین شوی دي تبعیض رعایت شوی دي او تبعیض په بنا باندې لیکل شوی دي ځکه د نورو فرهنګونو نورو ادیانو هغه ارزښتونه بالکل پام شوی نه ده په غوی باندې او بل دا چې د دوی لکه اوس په دې اصلي ارزشي جنگ ارزشي تفاوت او توپیر چي دي دا د دوی اعلامیه چي دي د دوی راپورونه چي دي پدې کې هیڅ اصلا پلاتانه نه کوي او تمرکز نه کوي تمرکز نه کوي پدې کې نیمه دنیا دا نوې دنیا چې د پدې کې معترض دی هندستان معترض دی چین معترض دی نور ملکونه افریقایي ملکونه معترض دي
خو کراس د افغانستان مسلې ته
هم معترض دي د دې سچې په دې د حقوق بشر په نامه وایي
هم هم صاحب او مام صاحب راز د افغانستان د افغانستان موضوع ته د افغانستان مخکنی حکومتونو د مخکڅو اعلامي او منشورونه چې مو ویل د ټول لاسلیک کړي دي او ورته متعهد دي
نه د کول افغانستان متحد الان کې دوی افغانستان ارث بن کړی دي افغانستان پر رسمیت نه پیژني او د افغانستان دا انتظار کوي چې دوی پر زفتونو په لار کې لاړ شي دا خو بالکل غیر غیر معقول لګا ده او بل اکثر د مشکلات چې دلته راغلي دي دا او حتی د حقوق بشر د اتلاف سبب ګرځیدلې دي دوی تحریمونه دي یو ځل دوی تحریمونه کوي نو خزه ته یاد دي ملک ځوانانو ته سره کوم کار زمينه مساعده شي چې دوی د افغانستان څخه پیسې دي منجمد کړي دي بل ځکه دلته د یو ماشينري ترټولو په افغانستان کې ترټولو کار پیدا کوونکی ماشينري چې د دولت ده په دولت باندې تاسو پابندي ولګوي خو خو خلکو ته په کار ورکولای نه شي اوس هم په دولت باندې کده دولت د اداري د پرنسيپونو په لحاظ دلته دغه شي نیمه د نیمایي دولت کسان چې دي باید بیکار شي بیروزګار شي
مننه همام صاحب په دې خبري وکړو بله همام صاحب په دې خبري وکړو انصاري صاحب بیا هم تاسو بله به هم بس
زمونه یو لک معمولی وضاحت ورکوم بیا تاسو او پاتې شو په افغانستان کې دوی وایي چې خزن جنو زمي کار مساعده نه ده د خزن جنو نور حقوق چې دی الحمدلله په دې دور کې ډېر توفیق
لري او خزن همام صاحب کده نور حقوق وایي یو اساسي حق زده کړه ده چې افغان افغانی ټولنه ورته سخت التیالری نیمه ټولنه زموږ خزه ده او خزه هم ډاکټر ته ضرورت لري نرس ته ضرورت لري دغه راز نور متخصصان ته ضرورت لري یو کال دوه کال کې وقفه پکې راځي دغه وقفه بیا بیرته یا څوک نشي ډکولای
ټول څه معلوم ده دا علني مسله ده
بله
دا دي تعلیم یوازې امغه ته تعلیم سره ویل کی حق د تعلیم ورته ویل کی چې په دې جديده مکاتب او جديده لکه غربي مکاتب خلکو زده کړو کلی کی تعلیم لمنه دې پراخه ده
مننه په دې خبرې وکړو هم صاحب مننه انصاری صاحب د دقیق غونډې ورسته د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مسؤل هې دربار چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په تیرې خزو چې خپل هم مسؤل ده د خزو د حقوقو لنجې تعقیبوي او په کراتو کراتو په خپل ټویټر پاڼه کې ډیره بوخته ده او ځینې بیانونه خبروي. نن لاند بیان خبر کړی دی وای چې د نن غونډې څخه څه نتیجه اخیستل کیږي. هیوادونه په دې غونډه کې راښکاره شول او دا د ارزښت وړ خبره ده. د ویلې د افغانستان د بشری حقوقو مدافعان بیل عمله یا بیل اقدامه د اندېښنو له بیانونو نور ستړي شوي دي. خونن سبا جنسیتي زورونه یا جنسیتي توپیر پالنه او حساب ورکونه ته پرله پسې اندېښنې څرګندېږي. کېدای شي چې د یوې نوې تګلارې هیلې راوټوکوي. د دې په وینا دولتونه د په فوري توګه د ته اړتیا لري چې اقدامات زیات کړي او په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع لپاره رهبري وکړي. فکر کوي چې تر اوسه پورې دغه غبرګون چې نړیوالې ټولنې خودلې په تیر بیا د ملګرو ملتونو ادارو آیا کومه نتیجه ورکړې ده او له دې زیات دوی څه کولای شي؟ مثلا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن غونډه وکړله، کومه پریکړه لیکې صادر نه کړلې، یوازې غوښتنه وکړه د چارټ بینچ باید دغه جنسیتي توپیر پالنه یو جرم وګڼل شي چې طالبان مسؤل وګڼل شي.
بله، مهمه مسلې ته تاسو اشاره وکړه او اغلی هیدربار هم په خپل څرګندونو کې هغه مسایل ته اشاره وکړه چې مخکې ما تشویشونه څرګند کړ او د افغانستان د خلکو ګیله می څرګنده کړه. هغه دا چې تش په اعلامیو، تش په کنفرانسونو او غونډو او دلته او هلته ناستو او سفرونو او چکرونو دا معاملې او مسلې نه حل کیږي او نه د حلېدو دي. ما مخکې دا ګیله د افغانستان د خلکو ستاسو سره شریکه کړې، ستاسو له لارې د ولس او نړۍ سره او چارواکو سره چې د دوهې په تړون کې یا په هغو مذاکراتو کې د افغانستان د عام ولس له ادرسه، د افغانستان د خصوصي سکتور له ادرسه، د افغانستان له بای فتح او بای عزت میندو له ادرسه، البته د ولسی ادرسه، هلته هیڅوک حاضر نه و. همدا ملګري ملتونه و چې د دوی په حضور کې او د دوی تر سیم ملاتړ لاندې چې دوی تر شا ناست و، د دوهې تړون د امریکای متحده ایالاتو او د طالبانو د اسلامي تحریک چې هلته اسلامي امارت هم لیکل شوی مګر ویل شوي چې امریکایي په دې نوم په رسمیت نه پیژني، دغه تړون لاسلیک شو او ملګري ملتونه یې تر شا پشتیبان و په ټولو.
انصاري صاحب، دغه بحث ډیر نور آبادم لري. دغه د سولې خبرې چې پیل شوي یا د خبرې چې طالبانو سره پیل شوي وي، دغه خبرو په نتیجه کې دوی د بین الافغاني خبرې پیلولې او په افغانستان کې د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه سره خبرې کېدلې چې څه ډول باید یو نظام وي. بل بل ټول شیان قطع شول. په هر صورت چا د دې هیله نه کوله چې طالبان به دومره په چټکۍ سره راشي او کابل به ونیسي. خو راشو که اوس دې خبرې ته چې هغه څه چې په دغه دوه ویشتو میاشتو کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه راڅرګندېږي او راڅرګند شوی دی، هم په خپل داخل کې افغانان ناراضه دي، هم دنیا ناراضه ده، هم د طالبانو په منځ کې ځینې چارواکي ناراضه دي دغه وضعیت. ولی
همدا مسله ده چې ټول د امغه تړون د سستۍ او دغه د ټینګ نملاته لامل دي. کدلته د حکومت په اډانه په جدیت سره کار شوی وي اوس به دغه حال نه و. کدلته د میرمنو د حقوقو ترڅنګ د نارینه او د کوچنیانو د هغو طالبانو چې په دې جګړه کې ژوند له لاسه ورکړی، د هغوی د کونډو یتیمانو په سرنوشت، د هغو ځوانانو چې دلته د ملي امنیتي ځواکونو یا د اردو په نامه یا د ځنګلو ځواکونو په نامه چې څوک یادې د جمهوریت په نوم حکومت کې، د هغوی د قربانیانو د کونډو رنډو او د یتیمانو په سرنوشت کې بحثونه او خبرې شوې. او دلته هغه اساسي ارزښتونو ته په اساسي ډول په بنسټیز ډول پام شوی وي، په هغې میکانیزمونه جوړ شوی وي، په هغې پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړې شوی وي. او هغه پالیسۍ او ستراتیژۍ د اسلام له نظره که موږ دې خوا مشرانو باندې فکر وکړو، د الهي حکم په اساس چې واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، او پر خپل ژمنو وفا وکړي، ځکه چې د ژمنو په اړه پوښتنه کیږي او حق ونه لیواله ټولنه د خپل ارزښتونو په اساس په خپل ژمنو ولاړه وي، د افغانستان د خلکو د ژوند، د دیزی، د میندو، د خویندو، د کوچنیانو ارزښتونه په نظر کې نیولې وي، د پرمختګونه په نظر کې نیولې وي. زه فکر کوم دا حال به نه و. زه په دې متأثر او مطمئن یم چې له رأسه تر قاعدې د ست حکومت په رهبرۍ کې دغه درد شته، دغه فکر فکر شته چې او په دې فویږي چې زمون خويندې مندې یو ورځ هم د اقرا او د لوسن شاته پاتې کیږي د ټولنې ته نه جبرانی دونکي راتلونکي مصیب او نورینونه راوړي دوی دا در کولای شي خو زه نه پېدم چې ولی د غلطه د صد سکندر په توګه نامرئی مسائل پراته دي او هیڅوک جرأت نه کوي چې دغه صد سکندر لري کی او لار پرانستل شي.
بل من دا عنایت الله هم تاسو د درزو ډیر وخت هم نه لرو ک د خبرې سره راغونډ کو دغه موضوع چې ریچارډ بنت نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړو څخه وغوښتل چې جنسیتی توپیر پالنه یا جنسیتی اپارتاید چې ورته وایي دا دی وایي جرم او بولی په دې صورت کې خای له دې سره مرسته وکړي چې طالبان هم مسؤول وګڼل شي که احیانا د بشری حقوقو شورا یا د موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجی کړي یا عمومي اسمبلی ته راجی کړي او دغه کار وشي ایا دا په د افغانستان په وضعیت کې په تیر د خزو او جنو د حقونو پر وضعیت کې کوم بدلون راولي
د سې چې اول خو راشو چې د افغانستان د خزو او د ماشومان او د جنو وضعیت څنګه دی ټول د افغانستان هغه زنان خزه چې په دولت افغانستان کې کار کوي د ټول د قواو کار 15% نه و او افغانی خزه چې دی الحمدلله په کلو کې په روستایی ساته کې ټول خپل کارونه کوي او لګیا دي او بل دا چې یو دلته یو لوی تعبیز یو لوی د ارزیابي داده چې هغه کار چې خزه په کور کې کوي هغه کار او اجتماعي فعالیت نه ګڼل کیږي او دا یو
همام صاحب دغه یو بل بحث بیا مخکې مو ویل چې نور آباد لري په صورت کې دا زما پوښتنه تر راسي
نه تاسو لکه ما ته موقع ورکای کا تاسو خپل خبرې کوي
درې دقیقې پاتې دي او بس ختمي
په درې دقیقې خپل تاسو ته ولاندې کوم دا د خزو اوس یوازې 15% هغه خزي چې په کابل کې او په ادارې کې کار کولی او غیر مؤلد کارم کولی
په دې ټول پودي همام صاحب بخنه غواړم کراته وایي چې تاسو شریعت هم لوستې دي قوانین هم لوستې دي چې دغه موضوع له د نړیوالو له قوانینو سره پرتله کوي آیا دغه کچيري دا موضوع جرم وګڼل شي څه کولای شي نړیوال
نا نلیوال خو یوازې نه کوي د شورای امنیت یا مطلب املال
متحده هم دا هدف زمونه لیواله ټولنه یا ملګرو ملتونو امنیت شورا ده
دا یو دا نور ملکونو ورته رای ورنکی دا زم دادای ما ځکه چې هر دلته یو فرهنګي تبوت په نظر کې نیول کیږي نه یوازې هغه غربي کسان چې دی خپل د ملحوظات او خپل نظر نور خلکو باندې د یو کلی دغه باندې تحمیلی
ان
شاء الله دا مشکل بدای نه اسی افغانستان د تحریمونو په دغه کې دی او هغه باندې اثر نه چي
مننه همام صاحب انصاری صاحب بلند فقط 2 دقیقې وخت لرو کرته وای چې دغه شورا غونډه خو جوړه شول یو څه د غونډه راووتل یو څه مقدمه کوي له آداب په د طالبانو پر مشرانو باندې کوم غیز ولري یا دوی به د ته متوجي کړی چې یو څه خپل دریز نرم کړی د خزو ونجونو په وړاندې
موږ فکر نه کوو ځکه دا یو لومړی وار نه ده په تیر 2018 یا 2 کال په جریان کې تر هغه د مخه هم ملګر ملتونو هم د ملګر ملتونو عمومي اسمبلی د امنیت شورا او بشر حقوق نور غوندو کې ورته خبري شوی ناندري تا فرصت شي اعلان خبري شوی مګر دلته ژور تاثیرات نه دي کړی موک یو میکانیزم وړاندیز کوو د یو میکانیزم هم نړیوال ټولنې ته هم شته نظام او حاکمیت ته هم د افغانستان ولس او خصوصي سکتور ته چې راځي دغه د ټولنې څلور دیواله د دې قلعه د ساتنې او حفاظت او تحفظ او د فلاو پرمختګونو لارې پرانستل شي چې هغه ولس دی هغه خصوصي سکتور دی هغه حکومت دی او هغه نړیواله ټولنه ده دغه څلور دیواله سره ټینګ وتړل شو د دې د پاره د دې د یووالي د پاره کار وکړو او دغه څلور دیواله سره په ګډه د دې ټولنې د فلاح بقا او پرمختګونو کې هغه د ښځو حقوق دي، کې هغه د کار او تحصیل مسله ده، کې هغه د کونډو یتیمانو ده، کې د پرمختګونو ده، او کې د خونړیو او تباهکارو انقلابونه د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لار حرکتونه دي. د دې حرکتونو لارې پرانیزو او په ګډه کار وکړو، همغږي رامنځته کړو، پرته له دې بل لار نشته.
مننه کور ودان، مننه کور ودان، مننه کور ودان. د افغانستان د ولسي سياسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست نعت الله همام چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
د انجنیر په شونځي کې داول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سیوي
لیاوړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول څورات د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هلته چې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ څه زماینه کې اما خپل چې د تحصیل مسله شیخ خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راځي.